شه چاري احمد شيبريم د ازادي رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان پړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي د غونډې ته بلل شوی خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لندې په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې د سیلابونو به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سندیزو حوضو په خوړنو کې راووسی. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښ لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیه د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی. د اسدی رادو د ایرانی څنګه رادو فردا د راپور لمخي په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم ویان دویل نوې ائتلاف د ولسی مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د ورتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جشلادل چې ایران او امریکا یې ترهګر ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی چې هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې به جکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه په ورځ لزلنسکي او د اروپای ټولنې د مشه او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپای مشانو سره خبري وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لټګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په شي اتلولي کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په درو وکټو مات ورکړه. د لوبه په ابو ظبي کې تر سره شو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وولو په خړو په ځان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لښ عمره سې جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روان دي. افغانستان د دې اتلولي په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کله موکوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. که یو لورته ورشتونه د سیلونو اندېښنې پیدا کوي، بل لورته د هیلې ورسره زرخونه کیږي چې د وچکالي مخه به څنګه تصور سره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو لمخي د واوري او باران او باید خلک په خپل کورونو، کلیو او باندو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړ شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کولی شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي؟ په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسته په خبرونه کې را سره ملشي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واور او بارانونو یو سفر روانه ده. دا څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته تاسو در رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوره موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه بی زر دی بی واور دی نه نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت را مسته کی او خلک ته آگاهی نه ورکول کی یا مثلا هغه مسیر په سیل راځي هغه مسیرونه په نقشه کې نه دی راغلی او عکس برداری سوی نه دی چې خلکو ته ورشولی وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه م جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانی دی جوړ کی بندونه دی جوړ سی یا مثلا هغه استنادی دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریباتونه کی متاسفانه د امکانات افغانستان د پاره نه دی خو بر علاوه هم د ولست په کار دی افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی بونی سی او مثلا هغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل د
نادم سره محترم وبخشه یو خدای خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل ده خبره ده چې بندونه و ده دا باید جوړ شي دا خو د اوجدې مودې خبرې دي سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کومې خوا راځي سیل سره کوم راځي اما تجربه خي نو هغه خلک چې په منطقي کې اوسېږي دوی ته معلوميږي چې همیشه سیل د کوم ځای راځي پر کوم مسیر باندې ځي نو دوی به سمدستي هغه مسیر نه ځان بچ کی یعنی هغه خواته چې راځي به ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي
خدام وبخشي دا هم یو مشکل دی مثلا ژمی ده هوا یخه ده هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي نو دا یو اونۍ به خلک چرته تیروي
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختی ده دغه د یو ایوا چې ورسته پاتې نو دغه د لپاره مشکل ایجاد دی اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې په خوا مونګه مثلا جودیزی او کارتوګرافي ادارې په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه د ولول شالت کشافان او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا د مسایل په خیده نو دلته انسی الوتکه مون په خدمت کې او مونګه زاس کامرې د ولول چې کامرې به مو ولته نسبوله او هغه صاحب مو فلم برداري کوله عکس برداري کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړول چې د کوم خوا سیل راځي کوم خوا ته ځي سایه تخریب څومره ده دا مسائل به دولت خبرو اما متاسفانه هغه تحقیقاتي اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود ندي د منځ تللې دي بيخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی نو دغه د پاره ولست پاره ډېر سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي نو دا دولت د پاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې باید تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي چې کله سي دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي خو دولت باید په دې پوه شي غلظت دي د دغه اوریزونه معلوم دي چې په کوم ځای کې سیل راځي امکانات د سیل په کوم منطقي کې دي چې خلکو ته باید آگاهي دولت دې چې واده کې چې خلکو په دغه سایه کې سیل راځي دغه سایه نه باید
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغه شرق کې سیمو کې په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کې چې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپل یو د خو لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغه په ما به ناراضی نو ځان نه بي ځای کوي هم داسې نه ده نادم څه
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقه کې د کم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وای دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وای اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونه سپارل سي دغه به نتیجې که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د زین ادارو سره همانګی ایجاد کی دغه ولسوالی هغه ولایت چې دغه سیلابون راځي دغه سره باید همانګی ایجاد سي باید آیاتان باید ولرسي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیري امکانات سره څه امکانات د خلکو د پادی برابرولای سي د خو د ولس د طاقت د ولس د امکانات د جګ د چې دوی پوشي د کم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دې باندې دغه مصیبت راځي دا ډېرې پر دولت ارتباط لري دولت به دغه امکانات مساعد کې خلک
د نادم سب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو دی ووري وبه د دې خاطر چې په افغانستان کې دمځکه لاندې د اوبو کچا کال په کال ټیټه شوې ده د دې خاطر چې د دمځکه د تل اوبو زیرمه ورسره زیات شي څو وړاندې لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانې هغه جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله به کولای شي چې دلته زین دغه جوړ کی جذبي څاګانې غټي څاګانې جوړ کی چې اوبه چې راځي اوبه د جذب مزګي لاندې او دا د دمزګي د لاندې د زیرمه د پاره د ذخیره د پاره هم ګټه وردی اما د خطرات او مخ امني ولای شي دولت دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخنیسی ام د مزیک لاندو وب اضافه ام پر وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مزیک د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې وبنه کار واخستي
دا په کورول کې وبخشي په کورول کې خلک څو کې مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د جنو متخصصونو نظر درود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واوره باید په خام مزکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطر هم دا نظر ما اوریدلې و چې حتی په یو حویلی کې چې خپل الته ژوند کوي کې دې چې په یو خام ځای کې یو 2 متر ژور ځای وکینی او د باران وب دې ته راهنمایي کې څنګه دا کارونه هم ګټي کوي د وبو د تل د مزکه لپاره
ولینا اته زما مشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې باید خوشی نسی د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم خطرات د سیلو د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خلیدا کانالونه دا په هر سل متر کې جذبي څاوبا جوړ کې چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه چې د خلک خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې 2 متر 3 متر څاوه کني او دا اوبه دي هدایت سي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی زایو کې نه هغه د خاورو په زایو کې دی واچې د جذبيږي هم ده ام د خطر مخه د سیلابو مخنیسی هم تقویه کیږي د وبدم ځکه د پارم خدای ده د واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبولو لپاره ډېر ګټور تمامي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکه واورې ده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه وس عملکی مخبل ولې چې دوی د سړکونو جوړوي په انا کې زینې البته زینې خلک مالی دي چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواره خو وکنه
بلکې
اما زینې زاوینه دوی غفلت کوي دا غفلتونه سي یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید څنګه فرش توري چې په یو په مابنس کې در د خاورې دغه چې د اوبد جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فرش او د خښتې چې بیا د اوبد جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوبد جذبي کې اته اوبه د نن سړک تم نه زی دا ډېر ګټور تمامې
ده. جنو ماسیسو نادم صاحب جنو ماسیسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امداد دی
خو به شګې اچي خو ځینې دا مخصوص خاورې دي.
بلې را سره است.
بلې
او را سره نادم صاحب نادم صاحب تاسو آواز اورم نادم صاحب تاسو زما آواز نه اوري
bale
نادم صاحب بیرته تاسو نظر واخلو وسره نه اورو ل یو خبرتیا ته باور شو یو ل یو خبرتیا ورو سبب بیرته کوشش وکو چې بیرته نادم صاحب سره ارتباط ونیس
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ترشنا اسمان لاندې پروګرام ل ازادۍ رادیو اوري نادم صاحب اوس سراورو او ما تاسو د دې اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرولاندې کیشته هغه څه شي ده
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي د پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده البته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاوره خاص دغه د پاره چې اوبو جذبي
نو پوزي او بخشي پوزي نو زين خوشيږي اچوي آیا
شيګي مغه ګټه کوي شيګي مغه شيګي دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نن مزګه تولار شي
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمدشته
دی اوس زين زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي التم د خاور تیټي د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی دا د کی د خاورشته په افغانستان کې خو به خیر ډیر دینار شي هر ځای پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل ده په کابل کې کوم مثبت شانشته چې د اوبه جاسل لپاره ګټه کی او کوم منفی شاندې کې یو درو درو ته اشاره وکي جوړوت
خو مثبت دا ده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دوار غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب وي دا مسافت نارونه چې وسی په سلا په ګټه دی عام د دې کې د اوبو لاندې لاندې تقوی کیږي عام د سیلابونو مخکې په دننه په څلور کې اوبو نه راټولېږي چې دا ګورم دا سلام د ویډیوګان چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامي
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هتا دی ویلي ټول برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک اویلی سمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمټ خو اول دوه zarar لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر زغ دی بل دا چې په ژمي کې بیا زغ دی هم د غلری په سلا یخنی د پاره ډېر یخنی تولیدي اما کچې دی عموما دغه پیادرونه دا وی د پخو خختونه جوړ سي نو دا به هم د تودوخ د جلد د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتی یا په ژمي کې په سلا نسل کیږي او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده چې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې موږ داسې خاور لرو چې په خختي موږ جوړوي سو په خختي هم باید مقاومت جکسی مقاومت دغه پیاده رو لپاره خاص خختي دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی او هم د او کچيري دوی د کورو د جوړول لپاره د پخو خختو نه کار واخی هم هم د صحت لپاره خدي هم د تودوخه د کنټرول لپاره خدي تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ نه جوړیږي دا ډیره ام د دوبی د پاره خراب دی ام د ژمی د پاره خراب دی دا باید په پام کې باید ونیول شي دولت باید دغه غواړ چې ویدا شرکتونه چې دا کار وکړي
او دیونو په برخه کې څنګه ونه تم توجه باید زیات شي
ونه خو اصلي خبره د دمزکی د دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه د اکسیجن د تولید د پاره او د د اوبو د جذب لپاره د غوونی ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونی باید دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل شي چې هر څوک خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان پدې چې دوه دغه درخت دوه ونی دوی کولای شي په ګډوای اته دغه کې اوبه کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي دا به وجیبه وګڼي او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي هم د اکسیجن د تولید لپاره هم د تودوخه د کنټرول لپاره دا ونی ډیر ګټوي
او په لری سیمو کې کچرته ونی ډیر وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي هم داسې
سل پسل وسوګري په دا کلونه کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه شي دا ونی بوتي ټول خلک بشکول د دې لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول دا ډېر مضر تمامه ده ګوره دا سي سوسکړي دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوي نه کوي کچيري دغه بوتي او دغه ونی نوې د والسبي دا به هم د محیط زیست لپاره به خو هم دي د سیلابونو د مخنیوي لپاره به خو هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره دا ټول د انسان په ګټو متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکوه لمر لرو استفاده نکوه د ډبرو سکاره لرو برق ځنی کار نه اخلو دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برخه کېږي خلک په اصطلاح دغه نه ډډ وکي او دوی دغه انرژي ته لاسرسي پیدا کړي چې دوی دغه ونی د ځنګلونو قطنه کی
ناظم سپټیر مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخص کور ودان په دې هله چې د اسدی او رادیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلې وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده تشناسمن لاندې پروګرام دی د خبرونه په پیل کې متاسف ویلی و چې د چاپریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی د سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي سدید څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې به کوکه ستاسو نظر واخلم
بالکل زکه چې سرهغه چې وړاندوینه شوی وو سګونه په افغانستان ډیر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو دورو ولایتونو په ورخت ولري دا مخکله مخ وړاندوینه شوی وو او په دې ورخت باندې بعد په مبارک باندې وایم چې افغانستان ډیرو سیمو هوا ساړه دی دا ورښت افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې دی واور په شکل وي نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډیر جدي خطر اوسي خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي اولتا د د سي راونه خطر شته دي خو په ډیر احتمال ډیر د دې چې په غرونو کې او په ارتفاعات کې ورخ ډیر وي چې البته بیا په د واور په کوشاکل وی اولتا د سي راونه خطر لیک کموي د سي راونه د مخنیوي په اړه کې دا څه باید وایم چې دا یو خو باس دا چې دا ویلې دا سي راونه دا باید ټول خلق باید دا مراد کی دا ہاری میں باید خوشی خوشی وی دا دا سیل باید ہم دا سے پتاوی تو گا باید جریا رومی آلتا بیا کم بانے باید خار کو لطرف باید آلتا و نو سی دا یاو باس دے بل باس دا دے چھے کمونگا تاسو و گرو پا افغانستان کے دا دے خلق کوشش کوی چھے دے سندنو او دے ویالے او دا سندونه چې وچ دی اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبو جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کیږي خو داسې نه ده یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کیدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید خبر کی درکوی زانونا خوندی کے دیر مهم دے کنا دا مال خوندی کول دا بیل باسته چې باید خلک حالته کور جوړ نکړي
سړي چې ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم لا سړي رډو خبرې کړې وي ورته هم دا تقاضا و چې لخوړونو سره او لسندونو سره او وچو سندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نکړي لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او د مزکه ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي خو اوس وختونو کې کچیر ته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیشندنی د ادارو وړاندوینه ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده جامه ده نو تر کله پورې بل خپل کورونه نه داخلك بهر وي بل لار شته
ګوره په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې ترجماتونه د موقتی مسکن کې د شی د حالاتو حالت کی کنا نو جمعتون مکتبون مدرسے دی چھ پتا حالات کے بعد خال کو مسکن ماقتی مسکن ایجاد خوب عمومی تو گا باید مونگ سیلابون و دی سیل بارون و دی سیندون حریم کے کور جور نکلو دا بالکل یو منطقی باسته یا دا باید ټول مراحت کو هغه کورونه چې اوس جوړ شوی دی هغه خو کېدای شي چې تادابونه لکه قوی وي نو په هوی ډیر مهم دی چې په موقع په هوی هغه ته ورسول شي ځکه چې ډیر خلک راسنه او ته هم لاسرسی نه لري نو دا په هوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي سیلاب راوتلی شي خو مون دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منستر رازی او دلتا سیلاب رازی نو اغا معلومات اغا موقع معلومات خلق تا نرسی نو دا هم منطقی نده چه مونگ اوتاس ووسو بایو خلق تا چه دغازای تخلیه که خوب منطقی داده چه مونگ اوتاس بایو چه اوخیار روسه بیدار روسه دا کیدهشه چه سیلاب راشی که سیلاب راوت راغلا نو تاسو باید وو پو هیگه چه چرت لارشه مسجد تا جمعه تا اکیلی مدرسه تا اکیلی مکتب تا خونزه تا چیست نو دا مهم معلومات دی چه باید خلکو سروی
تاسو دا خبر وکړه چې خلک باید وشیار ووسی او دقت وکی بیا هم که چرته تیرو سو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیران یې کړو او چې دا څومره ډیر وبوي فکر نه کوي چې تنها وار لمخه احتیاط هم شاید پوجن سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګورې یو زمي دي او یو دوبي دي دا ورښتنه دوبي کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کې دی ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نام ده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي او داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبي کې دا موضوعات شته دي او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سړي صاحب کوي خواته او رښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورترانه شي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه نسور سره ونیول شي تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شوارونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واوري وبه څه رقم مدیریت کې سي د مزکی د تلو وبه تقویه کې
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت یو لوی نعمت دی ځکه چې کته سو ایران وګوري نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشاله دي چې دا ورښتونه دا واوره راغله ځکه چې دوی هم دا اوپو له کومال سره مخ وو او دا ډیر شدید و چې 500 کال کې داسې کومال دي کمښت وو دوی ندرلو خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کې کوی کومګه او تاسو زمکه لرو چې کشت مون نه کړی او زمکه همداسې شاره پراته دي او که په ویاله کې اوبو راځي دا اوبو باید استفاده کو دا زمکه خړوب کو هغه د زمکه خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبو تاسو د زمکه لاندې اوبو ته هدایت کوي زمکه لاندې اوبو کې بازچارج کیږي یا بیرته تغذیه کیږي دا د ځمکه هغه نمک هم دا ور باندې کمیږي نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو اوزګار دی هلته باید اوبو ذخیره کړو نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دي دا برمې هم کېدای شي چې دا اوبه نه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او کومه او تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه جمع کوو هلته وي واچو چې هلته خامه دي چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکه لاندې اوبو ته ورسېږي دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې اگر نام ور باندې کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کېږي
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبو مثلا په حویلې کې ځای ورته جوړ کو یو څه ژور ځای او هلته ذخیره کو او کنه یوازې لو واور سره دا کار کول شو چې بخامه سیمه کې واچ
د باران اوبو هم کې د شي چې دا مونږ او تاسو ذخیره کو په اویلی کا لرو هلته ذخیره کو کدا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کو بیا بیرته استفاده کو دا د حویلی د اوبو ورکولو لپاره خدا ستاسو په شهرونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي، او بیا دا یو بل د موضوع د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم کمونږ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، ته بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، نایتروجن او دا فاسفورس نیسي. او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه چاګارو ته مونږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا
او بخشی دست نشت که ده. مثلا کابل ده، پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری، نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روست که کم باران رازی اقا دیگه چاگانو تا سوک که داید که دقا وبه ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بس ده چه ده پا نور هوادونی که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لومړی سو دقیقې فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطزي او بل بیا د اوبو ذخیره کوي، او هغه عموم د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو د څومره اوبو چې راځي ناونه نه حویلی ته راځي، او له حویلی نه جوچې ته ځي، او جوچې نو بیا زی همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سین ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري د اوبو ذخیره کې، د اوبو بالکل دومره ککړ نه دی چې د حویلی نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نه وي، نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بحث دی، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې موږ او تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا بیا ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که موږ او تاسو په سر د ځمکې په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي، هلته اوبو ذخیره کړو یو واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټې بیا دا اخلي. نو اوبا په طبیعي توګه تصفیه کیږي، داسې په 100% نه، خو یو 80% تصفیه کیږي. نو پاک اوبو ځي ځمکې لاندې اوبو ته رسیږي.
سړي صاحب، تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه. له پاکستانه ما ازادي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د ځمکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي، تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شئ؟ ګوره،
وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوې دی او تکرار ډیر شوې دی. دا په دې معنی چې اوبو مونږ او تاسو لرو، دا اوبو چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنی چې مونږ انتظار یې نه کوو، خو اوبو راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي، او دا اوبو متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو بحث دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي، ورښت وي، بارانونه وي، باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوې لري، مونږ او تاسو په مقایسه اوو ویشت واره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خو بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر، لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، او دا د یک په کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنا نه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه. نو هلته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی، لکه بارزښت وی، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال داسې دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختلل شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکوره په اساس چې مونږ تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد څخه ورښت لري ځمکه لري هلته کښت نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. البته چې کښت ما سروي په افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی، ما اویل چې زیربناوي ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدی چې مونږ هغه اقلام پکې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ور د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازجرړو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی تورولي
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کی زیولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نګدی کلو نه په سرونو وبو راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د وبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینا رخصتي کوي.
مخکې د دوران و چې منګه باد چا د کور او بووي او بس هغه نه بم راوړي په سر باندې په لوخي کې بم ته بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نو پاغمنه بم منګه گزاره کوله. اوس د دوران رالی چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې د دې کې و د چینچانې منګه راوړو. په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزاد لپاره منګه ټینګ کیمرا ولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جهانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستور شو چې دا اوبه کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دي په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتې ونه شوه، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کړي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي یو راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د لسو میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زمغه ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میکوب میټر کم شوی او یوازې 1100 میکوب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 11 ټریلیون روپے پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 11 یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه، مالداري او د ټراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونو ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خورو سره خورو شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچ وی دي.
د کاریزونو بوته چې شوي کوم باغونه چې موږ کاریزونو بوته خو هغه اکثره وچ وی دي. متضرر خود څنګه وی چې سل په صد لبای نه تللی بوغونه پوک ختم شوی او
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دی مخ کړی، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکي اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې او اوسیدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دې یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی په سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واورې له ځان سره وړي، همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی، د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP10 نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی وو، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان د شګو او ډړو له امله د توپانونو وشته وچکلي او د ځمکې د تخریب د ځانوالي لګوار سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښته. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله د چوایي پر لبسي وچکالۍ کرنا سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورسته کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیر جدي ستونزه ګرځېدلې. لبد امرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د بو سات هډی رټه شوی دا او زموږ کرنیز محصولات صفر تر رسیدلې دي. خلکو کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنا پټه په درېدلې. لبد امرغه تر ټولو ډیر موخ اغیزمن شوی یو
ته به فعلا بسیار متضرر هستیم.
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ د امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه رستوي وکړو چې وچکالۍ د امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نکېږي د دوی بوټي وچ پاتې شي دي او بوټو باندې ګردونه زیات دیږي. د دې د امله حاصلات کمپوتر باندې کېږي او کمپوتر غلي نو مونږه تبن چې مونږ وچکالۍ د امله ځمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلې دي. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شوي شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې پر لپسي وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلې او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واوریده او لا خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه ورسیو شیبو کې لفاریاب د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا وضعیت فلحال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشې نه دی سوې. کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خونه دی سوې نه دی پاسه. خدای پوهیږي نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نسته. د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نسته. زړه غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي رادیو د یو اوریدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه دشته بي. خلک څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واوري او بارانونه ووري او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنا اسمان لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.